شنبه د جدي شپشمه د دسمبر شپږویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او د خپرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.15 هم نیولی شئ. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد چی برمخته وړم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. سهار مو بخیر. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د اوربن لپاره هڅې وکړي. د شهرزاد اکبر د دې څرګندونو تفصیل تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. نن په کابل کې د افغان سولې پر اجنډا غونډه کیږي. د غور هرات لار چې واورو بنده کړې وه پرانیستل شوه او د امریکا په نیوشیل ښار کې د موټر بم چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشرتابه شورا به نن د سولې د خبرو د راتلونکي اجنډا په اړه بحث وکړي. افغان چارواکي وایي اوربند به د اجنډا په سر کې راولو. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
سپیدار معنی کې جلسه لرو. په دې غونډه کې به مذاکره کوونکی پلاوی خپل راپور ورکړي او ورسره به تر څنګ په اجنډا باندې بحث وشي. مذاکره کوونکی پلاوی ته به د راتلونکو خبرو په اړه لارښوونې وشي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو مرکچانو د جنوري تر 15 د منیولي او غواړي د راتلونکو دور خبرو په اړه سلا مشورې وکړي. دوی د سپتمبر له 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوختو چې په دریو میاشتو کې یوازې د راتلونکو خبرو په کړنلاره موافقه وکړه. د بشري حقوقو مدافع او د پښتون خورن غورځنګ مشر منصور په احمد پښتین ویلي چې د افغان فعال فرشته کوهستاني وژنه ډیره دردونکې ده. د شزو د حقوقو مدافع او مدني فعال پنشن می ماشام په کاپیسا کې لخپل ورور شهرام کوهستاني سره په ګډه د وسلوالو په بریټ کې ووشل شو. شاغلی پښتین بیګا په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د افغان وطن تکړه او وتلي خلک په نقشه کې شي خو دوی به د سولې او سوکالۍ راوستلو لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د فرشته کوهستاني د وژنې په خبرګون کې ویلي چې له افغانانو د مړینو حساب ورکړي خو نړیواله ټولنه ولې د رواني وضعې د کرارولو لپاره نه لاس پکاري شي. جمهوری ریاست هم د فرشته کوهستاني د هدفي وژنې د غندلو په پار یو اعلامیه خبره کړې ده. د ولسمشر غني په حواله بیګا د ارګ ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په ملکي وګړو بریدونه زیات کړي او عامه تاسیساتو ته زیان رسوي. طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د مدني فعالانو هدفي وژنې رد کړي او حکومتي چارواکي تورن کړي چې د دغه سي بریدونو تر شا لاس لري. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاص کړه. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې د غور هرات لویه لار له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال بیان اشفاق شناس ازادي راډیو ته وویل
زر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپښین تر دوو بجو خلاصه شوه او اوس په دې لویه لار باندې موټر ته ګټه کوي.
جزی دې قسمت وجود نه لري.
یو شمېر مسافرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوو شپو له ښځو او ماشومانو سره د بند بایان په سیمه کې په سړه هوا کې ایسار او کمرسته په یغ وخت کې ویلي وو ور ونه رسیږي له لوږې او یخنۍ به ومري. د امریکا د تینسي ایالت په مرکز نیوشفیل ښار کې یوې موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته سخت زیان اړولی دی. پولیسو دغه پیښه قصدي بللې ده او وایي چې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. پیښه په سیمه ییز وخت د سهار په شاو خوشپشنیمو بجو شوې هغه وخت چې په واټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نه وه. د نیوشویل شاروال وویل له دې چې څوک نه وو په پیښه کې ډېر خلک نه دي ژوبل خو که مازدیګر مهال شوې وای شایي بل ډول پیغام یې ورکړی وای. د امریکا په یوه ښار کې د موټر بم چاودنې هغه هم د کرسمس په ورځ د ګڼو خلکو په تېره بیا امریکایانو توند غبرګونونه پارولې دي. د ازبکستان ستري محکمه د اوبو د ولوی بند پروژې د بیا رغونې په چارو کې د بی غوري له عمله د اتو کسانو محاکمه پیل کړه. دوی د بند خوندیتوب په چارو کې په بی غوري تورن شوي. د ازبکستان په ختیځ کې د سردابي بند سج دمی په میاشت کې ویجاړ شو. د دې بند ماتېدو له امله د راوتې سیلاب له لاسه شپږ کسان ووژل شول او د سیمې 20,000 کسانو خپل کورونه پرېښودل. د سردابې د اوبو بند په 2010 کال کې جوړ شوی و. د آزادي اروپا آزادي راډو اوزبیک سرویس راپور ورکړی چې د سترې محکمې غونډه د بندو دروازو تر شا وشوه. د ازبکستان د قوانینو له مخې یوازې په محرمو دولتي او د جنسي ځورونو په قضیو کې د پټو دروازو تر شا د محاکمې بهیر مخته وړل کیږي. او وروستی خبر دا چې په لانجو کې ایسار د ارمنستان صدراعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه ښودلې. صدراعظم نیکول پاشینیان له ازربایجان سره د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د شوې هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره له دې چې جمله صدارته د لرې کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړي، خو ویې ویل چې په 2021 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. دا سج رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشه څرګندونې لرو چې په افغانستان کې د اوربند لپاره لنړیوال ټولنې د مرستې غوښتنه کړې ده. یو شمیر پکتیاوالو د امنیتي ځواکونو د ګډوډ یونیفارم نه شکایت وکړ. والی حلیم فدایی وویل
ملی پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفارم په پلان کې دی.
په کابل کې د ژمي له رارسېدو سره د ګازو له امله د درې کسانو د مړینې خبرونه خپره شوي.
او یا کوم دروازې په دې کې پلاستیکونه لګول په مکمل ډول بندول دغه نه دی پکار.
د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د دې خبري مجلې پورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام در
ټول وطنوالو ته دا پیغام دی چې نه امید نشي، کار وکړي، زحمت وباسي، سبا فکر وکړي، پرون خو تیر شوی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ورستوي هدفي وژنو په غبرګون کې ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د هدفي وژنو او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اوربند ته لاره پرانیسي. د افغانستان د بشري حقوقو مشر شهرزاد اکبر په داسې وخت کې دا غوښتنه کړې ده چې په کاپیسا کې د ښځو د حقونو او مدني فعال فرشتې کوهستاني او د هغې د ورور شهرام کوهستاني مړي خاورو ته وسپارل شول. صفي الله سنکسای راپور لري.
د وژل شوی فعال فرشته کوهستاني یوازینی زوی مصطفی وایي د مور وژونکي باید اعدام شي. یو لس کلن مصطفی وروسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شوه د هدیرې په سر کې له ازادي راډیو سره لنډ وغږېد.
بخاطرې وطن جنګ میکرد، بخاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې دې وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسېدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چا چې زما مور په شهادت رسولې هغوی دې اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنجشنبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله فرشته کوهستاني او ورور یې شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستاني په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت یې د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشتې او شهرام مړي جمعه خاورو ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یوه فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشتې شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشتې پیل کړې وه نه پرېږدي. خو بیا هم له چارواکو په تېره بیا د کاپیسا له والي، امنیه قماندان او وکیلانو غواړو چې د کاپیسا امنیتي وضعې ته جدي پاملرنه وکړي.
په کاپیسا کې پر فرشتې کوهستاني له برید یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نګزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه خبرګون کې نړیواله ټولنه سیمه ایز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان رواني وظیفه اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټویټري بیان کې ویلي، فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول، اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیرر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمې او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې چنګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابیږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغې یو ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي، بمې ښودنې او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني، د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي، لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیته اوګیز پکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو برګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یو ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قمندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په پکتیا کې د افغان بیلابیلو امنیتي ادارو اړوند افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د یونیفورم په کارولو کې بې نظمۍ او ګډوډۍ خلک اندېښمن کړي دي. د پکتیا اوسیدونکو له امنیتي مسؤلانو غواړو چې دا ستونزه هواره کړي او د هر ارګان اړوند سرتیري د خپلو ځانګړو یونیفورمونو کارولو ته مجبور کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا په مرکز گردیز ښار کې د غزنی لاین په سرک روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال مې مخې ته راغلل. ظاهرا داسې برېښېده چې دوی به د یوې نامسؤلې وسلوالې ډلې غړي وي، خو له خبرو یې راته جوته شوه چې سیمه ایز پولیس دي. پتلونونه یې د افغان ملي اردو، د یوه سرتېري جمپر، د ملي پوځ او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د درېشۍ په څېر وو. پر دې سربېره دواړو لکه طالبان تورپټکي تړلي وو. داسې ښکارېده چې دوی به ښار ته د څه اخیستلو پسې راغلي وي. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې د ګردیز له ښاره د باندې په زیاترو پوستو او چیک پاینټونو کې افغان سرتېري د خپل ارګان د ځنګړي یونیفورم خلاف د نورو قطاعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسیدونکی اسدالله وایي، د افغان سرتېرو په لیکو کې د نظامي لباسونو ګډوډیو دوی ته هم ستونزې جوړې کړي او ډېر کله نه پوهېږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي او څه ډول چلند وکړي.
خود هغه سره بلد دی، پولیس د چې پای سره داسې کې مشکل نشته. نو کله چې دوی مونږ دوی د کته خاص د شیل دلی دا د وخت کې مونږ یو نصف بریک نه ولای دا چې نو کسان راغلي دي خو څه مسله ده. نو مونږ ورته ولاړ شو چې کله ورته ولاړ یو هغه پولیس دی نشو کولای چې د دې لباس د واستلو واچي دوی تکفیک کړي چې دوی څوک دي او د کوم ارګان ولادي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی احسان صدت وایي، ګډوډ نظامي لباس کا لایوي خو خلکو ته ستونزې جوړوي، لبل خو په ټولو افغان ځواکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمه ایز پولیس پیسې خپلې د لوی موټرو څخه په لوی لارو کې کچېرې کې سیمه ایز پولیس د دوی په درېشۍ کې دا رقم پیسې اخلي، په دې سختو حالاتو کې به زموږ په نورو زړور امنیتي ځواکونو باندې د دوی باور رقم کې چې دا بیا یو لوی سرخوږی جوړ کړي.
د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر ارګان لپاره د واحد یونیفورم د رامنځته کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملي کېدو په اړه یې ټولو مسؤلینو ته جدي لارښوونې شوې دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوي دي او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. پاتونوال ولسی خلک دي، هماغه ولسی لباس به په تن کوي او ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې دی.
په پکتیا کې د افغان سرتیرو په ځنګړي ډول د پولیسو پر ناسم نظامي لباس په داسې مهال نیوکه کېږي چې د دوشنبه په ورځ د ولایت امنیه قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نامسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
آزادی خبری مجله اوری.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوری. وبجو 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه خبره کړې دي توغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي
په ورستیو کلونو کې د هندوکش د واورو د ویلې کېدو په اړه د اقلیمي چارو د متخصصانو اندېښنې زیاتې شوې دي خو دغو اندېښنو ته له دې کبله ډېر پام نه دی اوښتی چې کرونا وبا د خلکو ذهنونه مصروف کړي دي هر څه موده وروسته د دې سترې اقلیمي ستونزې په اړه یوه لیکنه خپرې شي پرون د ترد ورد په نوم خپرونې په یوه لیکنه کې د ساینس پوهانو له قوله لیکلي چې هیله لري سرحدي شخړې او د کرونا اوبا به د هندوکش او همالیا په سیمه کې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره د هیوادونو په همکارۍ کې د پرمختګ خنډ نه شي پرونه وایي د سږ کال د اپریل په وروستیو کې ټاکل شوی و چې د هندوکش او همالیا د سیمې د اتو هیوادونو د چاپیریال ساتنې وزیران د نیپال په مرکز کټمنډو کې غونډه وکوي او د دې سیمې د اقلیمي بدلون د چټکتیا د مخنیوي لپاره پریکړې وکړي خو د کرونا وایرس د خپرېدو او د چین او هند ترمنځ د سرحدي شخړې له کبله دا غونډه ونه شوه په پام کې وچی د نیپال افغانستان هندوستان پاکستان بوتان چین میانمار او بنگلاديش وزیران په دې غونډه کې برخه ولري د دې خبرونې پر اساس د هندوکش شمالي غرونه د لس لویو سندونو سرچینه ده دا سیمه 200 ډوله حیوانات او 15000 ډول ډول بوټي لري خو دا ټول لدې کبله له خطر سره مخامخ دي چې اټکل کیږي پر اصلونکو څولسیزو کې به د هندوکش د غرونو واوري ویلې شي د سولې نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وژنو لیکنه خپره کړې ده په دې لیکنه کې په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د ملالۍ میوند یادونه شوې چې د دسمبر په 10مه ووژل شوه د سولې د نړیوال سازمان له لیکنې سره سم ملالۍ میوند یوازې یو ونې ورسته لدی ووژل شو چې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی تیرور شو دا خبرونه بیل دي چې په دې وژنو کې چاته د تور غوتونی سي لیکي چې دا ناامنۍ لدی سره سره دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري پیل شوې دي
د روزګان په دیراوت ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي چارواکي دا کوي چې ځايي طالبانو د دې ولسوالۍ د پخواني امنیت قمندان شاه محمد جسد له قبره ایستلې او په موټر پسې کش کړی دی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک مسون چارواکي وایي کدا سې شوی وي دا کار د انساني کرامت سپکاوی دی نور تفصيل په دې راپور کې
په ورزګان ولایت کې سیمه ایز چارواکي دا کوي چې وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د پخواني امنیتي قمندان شاه محمد جسد له قبر ایستلې د دې پخواني قمندان رور جان محمد کریمی چې وس د خپل رور پر ځای د دیراوت د ولسوالۍ امنیتي قمندان دی ازادي رادیو ته همدارنګه دا وکړ چې د رور مړې د خلکو په وړاندې په موټر پسې راخکل شوې ده کریمی دغه راز ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو لس ورځې وړاندې د د بل رور هم تر وژلو وروسته په موټر پسې کش کړی او بیا یې سر ترې پرې کړی په دیراوت ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو د کمانډوز و کونو قمندان قدیر خان هم ازادۍ راډیو ته دا ادعا تایید کړې ده نوموړي ویلي طالبانو تر دې مخکې هم په دیراوت او نورو سیمو کې ورته کړنې ترسره کړي قدیر خان ادعا وکړه چې طالبانو په ځینو مواردو کې هغه کورونه په چاودنو نړولي چې غړي یې په افغان ځواکونو کې دي
د اکثرو ماچوره او کورونه سرایونه یې انفجارۍ نړۍ نو د دو خو د اکثر سره مشکل دی مثلا د هغه نفر سره یاد دښمني ده چې هغه توپک بلد دي ورسره جنګېږي نو د سرای سره یې دښمني نه ده د خونې سره یې دښمني نه ده د ورور سره یې دښمني نه ده د پلار سره یې دښمني نه ده
طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادۍ راډیو ته په یو لنډ پیغام کې ویلي چې د حکومتي چارواکو دایې دعوی جدن ردوي کمانډان شاه محمد چې شاو خوشپګ میشتې وړاندې په ترینکوټ خار کې ناڅرګند وسلوالو په برید کې ووژل شو په سترګو مایوب او لتیری وی لسیزی رایسی د دیراود ولسوالۍ د امنیې کمانډانو نو مولې په سیمه کې د طالب وسلوالو سرسخت مخالف ګڼل کېده او د چارواکو په وینا تر 15 زیات ځانمرګي بریدونه او چاودنې پرې شوې وي دا یوازې طالبان نه دي چې د خپل وژل شو مخالفانو جسدونو ته د سپکاوی تور پرې پوری کیږي تر دې مخکې په افغانستان کې میش بهرني سرتیری هم په ځینو مواردو کې د وژل شوو کسانو جسدونو ته په سپکاوی تورن شوی او همدارنګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه هم ادعا وشوي چې په ځینو مواردو کې د وژل شو وسلوالو طالبانو جسدونو ته سپکاوی کړی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون چارواکي په جګړه کې د وژل شو کسانو جسدونو ته سپکاوی غیر انساني عمل بولي. په روزګان ولایت کې د بشر حقونو د سیمه ییز دفتر مشر عبدالاحد بهایی ازادي راډیو ته وویل د وژل شوي کس جسد ته سپکاوی انساني کرامت ته سپکاوی دی او د جګړې ښکیل لوري باید له دا ډول کړنو ډډه وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. بیا ژمی شو او یو ځل بیا له ګازي بخاریو سره بې احتیاطي له امله په پلازمینه کابل کې څو تنه مړه شوي دي. تر اوسه د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی، خو د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره د دې پیښو د تلفاتو کره شمېره نشته. دا وزارت خلک بیا هم دې ته رابولي چې احتیاط وکړي، خو څرنګه احتیاط؟ په دې راپور کې به یې واوري.
د ژمی پر رسیدو او د هوا په سړېدو سره خلک هڅه کوي څولې او لارې د سون توکي پیدا او خپل خونی ګرمې کړي، خو کله کله دا هڅه د یو چا په مرګ پای ته ورسیږي. 45 کلن همایون تیرونی وروسته له هغه عمر چې ګازو یې نفس تنګ کړ. هغه چې د کابل په یو څنډه کې یوازې په یو کرایي کور کې اوسېده، د خپلې خونې د ګرمولو لپاره یې ګازي بخاري روښانه کړې وه، خو ګازو یې په خونه کې د اکسیجن ځای ونیو او ومړ. د همایون خپلوان وایي هغه د خوب پر مهال ګازي بخاري روښانه کړې وه، خو خپل خوب وړی او بیا د تل لپاره پر دې نړۍ بیدار نه شو. د همایون بیروحه جسد سهار مهال پولیسو د هغه له کوره راوویست. عبدالصبور میرزایی د همایون له نږدې خپلوانو د هغه د مړینې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې د ګاز روښانه پرېښودو په دغه دې باندې چای کېښودو، بیا په مرحوم باندې خوب راغی. همدا سبب و که د ګاز په ټول اطاق کې خپره شو او د مرګ سبب شو.
روغتیا پالان بیا له ګازي بخاریو د ګټې پر مهال د خلکو کمه پاملرنه د دې دلیل بولی چې دا ډول پیښې رامنځته شي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون ډاکټر محمد هاشم زازی وایي له ګازي بخاریو څخه د ګټې پر مهال باید یو شمېر مهم ټکو ته پام وشي.
او یا کوم دروازې په دې کې پلاستیکونه لګول په مکمل ډول بندول دغه نه دی پکار. یعنی د هوا د اتاق هوا باید د اکسیجن ورته دننه شي او په اتاق کې اکسیجن موجود وي.
د دې ټولو په خوا کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ژمی پر رسیدو سره د ګاز نیونې پیښو له کبله د مرجوب له مخ پر پورته کیدونکو شمیرې ته اندېښنه ښایي. د دې وزارت د مسؤلانو له قوله د ژمی پر روان فصل کې د ګازو د نیونې له کبله تر اوسه درې لویې پیښې ثبت شوي، او که وضعیت همداسې دوام وکړي ورته پیښې به د ډیرو کسانو ژوند واخلي. د عامې روغتیا وزارت د ویان مرسیال نور الله طریقي ازادي راډیو ته وویل که خلک له ګازو د ګټې اخیستو پر مهال پام ونه کړي، لویه فاجعه به جوړه شي.
زموږ هیوادوال په دې برخه کې جدي توجه ونه کړي، ممکن د یو بل سره ناورین سره مخ شو. دا چې موږ په لنډ وخت کې د ډېرو پیښو شاهدانو چې زموږ ګډ شمېر هیوادوال له دغه ګاز څخه خپل ژوند لاسته ورکړی، نو ممکن که بېغوري وښیي نو د دې له چوکه سره مخ شو.
د 45 کلن همایون مړینه د ګازو د نیونې له کبله د دې ډول پیښو یوه بېلګه ده. د کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د برېښنا کمی او یا هم نشتون، غربت او یو شمېر نور دلایل د دې سبب شوي چې ډېر کله خلک د سون هغو توکو ته مخه کړي چې له کبله یې هم ځان او هم ټولنې ته زیان رسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د تنسی ایالت په مرکز نشویل ښار کې وی موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي دي او څو ودانیو ته زیان رسولی دی. پولیسو ویلي دی چې دا قصدي پیښه ده. پیښه په ځایي وخت سهار په شاوخوا 6 بجو شوې ده. صفی الله ستانکزی د رویټرز آژانس په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
په نشویل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکوونکې پیښې پیل کړ. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوی وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانیو اوسیدونکو ته له چاودنې څو دقیقې مخکې پرله پسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربېره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډۍ چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرونکي یاده کړه. د نشویل د ښاري پولیسو ویاند جان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل.
The RV exploded.
یو تفریح موټر همدا سهار په شپګنی مو بجو چاودید. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واډ کې تاسیسات د پام وړ زیان رسیدلې.
Second Avenue North.
پولیسو د پیښې په لومړنیو شیبو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه ده معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک و که څنګه. د پیښې له سیمې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو موټر لمبی خیژي او شاوخوا د څو ودانیو ښیښې ماتې او سخت زیان ورسېدلی. د پیښې له سیمې شاوخوا لس کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې له شدته په ځمکه لوېدلی. کسه هم ډېر نه دی ژوبل خو موقتاً یې غوږونو کار پرېښی. د نشویل ښاروال جان کوپر رسنیو ته وویل ښه وه چې سیمه کې ډېر خلک نه ول. موږ به پلټونکو او محکمې ته انتظار باسو خو شکر کوو چې ډېر خلک په سیمه کې نه ول. که چېرته دا د جمعې مازدیګر 15 بجې وای بیا به بل ډول پیغام و. د تینسیا ایالت مرکز نشویل په تیره بیا د ښار دا سیمې چې پکې چاودنه شوې د سیلانیانو له مرکزونو ګڼل کېږي. پیښه د کرسمس یا د عیسویانو د اختر په ورځ شوې او په سوشل میډیا باندې د خلکو په تیره بیا امریکایانو پراخ او توند غبرګونونه پارولي دي.
لاند خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشرتابه شورا به نن د سولې د خبرو د راتلونکي اجنډا په اړه بحث وکړي. افغان چارواکي وایي اوربن به د اجنډا په سر کې راولو. د بشري حقونو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي چې د افغان فعال فرښتې کوهستاني وژنه ډېره دردونکې ده. د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پنجشنبې ماښام په کاپیسا کې له خپل ورور شهرام کوهستاني سره په ګډه د وسلوالو په برید کې ووژل شوه. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړه. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې د غور هرات لویه لار له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د امریکا د تینسی ایالت په مرکز نشویل ښار کې موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي دي او څو ودانیو ته سخت زیان اړولی. د ازبکستان سترې محکمې د اوبو د یوه لوی بند پروژې د بیا رغونې په چارو کې د بېغورۍ له امله د اتو کسانو محاکمه پیل کړه. او په لانجو کې ایسار د ارمنستان صدراعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه ښودلې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د کرکټ له ډګر نن دوه خبره مهم دي. د استرالیا او د هندوستان ټیسټ میچ لوبه روانه ده چې تر اوسه پورې استرالیا په لومړي اننګس کې شپږنوي منډې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلي دي او نیوزیلند له پاکستان سره لوبه لري. ټیسټ میچ 138 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي د نیوزیلند سوځېدلي دي. اوس په د ژوند رنګونو پروګرام ته مخه کړو. له همدې پروګرام سره دا خبري مجله هم سر ته رسیږي. دا پروګرام همایون هیواد وړاندې کوي.
نوم شاه زمان دی. د ننګرهار ولایت فیلن په کابل کې اوسېږو او بس دلته په یو مارکیټ کې د منشي په اسپانیا اوس فیلن کار کوم.
څومره وخت چې دا کار کوي؟
تقریبا 9 کال دی.
اول کې چې دا کار پیل کړ اوس چې کوي، یعنی هغه وخت کې د زړه ور سره لګي د اوس د زړه ور سره لګي کنه؟
او زړه م لګي د ور سره. او متل دی چې ګور ګران دی د مړو ناکام دی. نو بدون د همت او زحمت ژوند سخت دی. او د ځوان شعار به چې دی چې د مشکلاتو سره مقابله.
نو بیا دې منشي توپ د ژوند برابر کړی؟
واو، دا زه در سره په یقین سره ویلی شم چې هر څوک هغه خپل کار او کسب ته په صحیح معنی هغې ته ارزښت ورکړي، نو انشاءالله هغه کار به ده ته ارزښت ورکوي. وایي چې د پراته زمري نه ګرځېدله ګیدړ هم ښه دی.
ته منشي کارونه څه دي؟
د حساب کتاب راغونډول دي، کرایانې دي، دا به ته راټولوي. همداسې بیرته به خپل هغه مشر او نیک چې ورته وي د هغه ته به قناعت ورکوي اور تصفاری به مطلب امانت سپارل یو نه خشتبل تصفارل دی.
کغلام لا وشي یا نور کیسی وشي یا دکان خراب شي، نو بیا مسولیت ته تات نه راځي کیږي؟
راځي کیږي، خو هغه خپل کارونه اصول لرو په شرایط باندې ورکو. مطلب دی وی چې خپل کوټه واره په بل نه چي، نو هغه شرایط مول نو سره برابر کړی دی. هغه زمنګ په کوټه واره نشي چول، موږ داغه په کوټه واره نشو چول.
تا چې مارکیټ کې منشي کار کوي نو خوشاله یې؟
او د الله ناراضي و. بس اوس مونږ خو زړه خوش ژوند غواړي، خوښات ډېری دی انسان. هغه منګل صاحب یو شعر دی چې اوس گزاره د زړه په وینو کوو چې حالات ښه شو، بیا به وینو کوو.
نو مننه، خوشحاله اوسې، هیله ده چې گزاره دې تل ښه وشي او د زړه په مینه ژوند وکړي.
تاسو سره ورور ټولو ورونو ته ټولو وطنوالو ته دا پیغام دی چې نا امید نشي، کار وکړئ، زحمت وباسئ، سبا فکر وکړئ، پرون خو تیر شوی دی.